د سهار ته بجښو د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د یو سات خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروگرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو لمړی خبرونه واوري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 28 ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل، له ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د هیواد په ټولو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 100 او 50 سانتي مترو او د باران کچه د 45 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، ډیر خلک په بازارونو کې د سونګ د موادو د بایو له لوړوالي شکایت کوي او وایي د بېوزلۍ له کبله نشي پیرلی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان AJSO وایي په 2024 کال کې ښځینه خبریالانې تر ډیره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي. د سازمان د 2024 کال په راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي د افغانستان د اوسنیو حاکمانو امنیتي ادارې په ځانګړي ډول د ریاست الوزرا دفتر نجونو خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. یو شمیر میرمنو ویلي دي چې برعکس دغه ادارې بیا خپلواکو شنونکو او روغتیایي کارکوونکو ته یو څه په اسانه معلومات ورکوي. په راپور کې د ښځینه خبریالانو له قوله راغلي دي چې دوی د قانوني تضمینونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د یو نه ځواب ویونکي حکومت پر وړاندې د خوندیتوب ډاډ نه لري. د ورسیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی هم تایید کړ چې رسنۍ او د نظر خاوندان کله ناکله د خپلو څرګندونو له کبله تعقیبېږي. شاوخوا شل کسان پرون وروسته له هغه تری تم شول چې د غیر قانوني کډوالو لیږدون کې یو کښتۍ په مدیترانې سمندرګي کې ډوبه شوه. ایټالوي چارواکي وایي چې لامپیدوسا ټاپو ته نږدې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته 8 تنه چې د مصر، سوریې او سودان وګړي وو وژغورل شول، خو د دوی په وینا د پاتې کسانو د ژغورنې احتمال ډیر لږ دی. اکثر غیر قانوني کډوال د مدیترانې سمندرګي له لارې ځانونه د ایټالیا لامپیدوسا ټاپو ته رسوي. دا کښتۍ د راپورونو له مخې له لیبیا څخه د اروپا پر لور روانه شوې وه. د امریکا د خزانې وزارت د دې هیواد ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په تړاو له روسیې او ایران سره پر تړلو دوو ادارو بندیزونه ولګول. د خزانې وزارت چارواکو د بندیزونه بیګا اعلان کړل او وی ویل چې د دوو ادارو هڅه کوله د انتخاباتو په درشل کې د امریکایي وګړو ترمنځ بې اتفاقي راولي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانې وزارت مرستیال په یو بیان کې ویل چې د روسیې او ایران دولتونو د امریکا د انتخاباتو بهیر په نښه کړ او غوښتل یې د امریکایانو ترمنځ نفاق واچوي. د امریکا استخباراتي ادارو پر دې دوو هیوادونو تور لګولی چې د جعلي ویډیوګانو، خبرونو او پر ټولنیزو شبکو د مطالبو په خپرولو سره یې غوښتل د انتخاباتو اعتبار زیانمن کړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې سبا په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د 15 ورځنۍ لوبه به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي. د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړنۍ ټیسټ لوبه چې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېده مساوي شوه، خو له دې مخکې د 3 یو ورځنیو او 3 شل اووریزو لوبو لړۍ افغانستان وګټلې. د زیمبابوې له لوبلړۍ وروسته د افغان لوبډلې راتلونکي سیالي به د آسیا د اتلولۍ په جامع چمپیون ټرافي کې وي. په دې لړۍ کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د نوي 2025 کال د فبروري په 1 نیټه له جنوبي افریقا، دوهمه به د فبروري په 6 له انګلند او دریمه لوبه به د فبروري په 9 له استرالیا سره وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبری برخې ته.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاهو عروس بند پرون پرانستل شو. دا بند چې د رغونې چارې د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال پیل شوې وي او طالبانو بشپړې کړې. د طالبانو د کابینې د جګپوړو غړو لخوا پرانستل شو. د چاپیریال ساتنې د چارو کارپوهان دا بند د اوبو د زیرمه کولو او د سیلابونو د مخنیوي لپاره ګټور بولي.
د کابل د شاهواروس بند له کلونو انتظار وروسته داسې مهال ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د همدې پلازمینې اوسیدونکي اوس تر بل هر وخت زیات د پاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور وایي د شاهواروس بند به د کابل شمال کې پر نورو محیطي ګټو سربیره شاوخوا 60,000 کورنیو ته پاکې اوبه برابرې کړي. نوموړي د سې شنبې په ورځ دغه بند پرانیستې په مراسمو کې وویل
مجموعاً دغه بند د 250 میلیون ډالرو نه اضافه په دې باندې مصرف راغلی ده او ګټه یې دا ده چې په دې کې به تر 1,000 میلیون متر مکعب اوبه به ذخیره کیږي. همداراز 60,000 کورنیو د کابل خلکو ته به د چکاک اوبو د دې نه زمینه مساعده کیږي.
د کابل د شمال یو اوسیدونکي احمد شاکر ازادي راډیو سره خبرو کې د بند جوړولو ته خوښي وښوده او په وینا یې د اوبو د کمښت ستونزه به تر یوې کچې هواره کړي.
د سالای آخر کابل با قلت آب آشان
دایی وایی روستای کنونه که کابل ده اوبو لکه مخ سر مخامخ دهی لده بند سر با 60,000 کورانه اوبو ترلاسه کری زمک با هم خروب شی. موگ هلمن یو چه ور تا نور پروژه هم بش پری شی او ده کابل اوسیدون که لستونزو خلاص شی.
رهایی پیدا کنم.
شاهواروس بند ده کابل ده شمال پا شکردری ولسوالی که پروت دهی چه ده چارواکو پا خبره په کال کې د شاوخوا 3.5 هکتاره کرنیز ځمکې د خړوبولو او 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د شاهواروس بند جوړېدو چارې د لومړي ځل لپاره په 1491 هجری مریز کال کې پیل، خو په همغه کال کې په ظاهره د تخنیکی ستونزو له کبله چارې په ټپه ودرېدي. د دویم ځل لپاره په 1495 کال کې د بند چارې پیل شوې چې وروسته پکې د استملاک په ګډون یو شمیر حقوقي ستونزې رامنځته او کار نیمګړی پاتې شو. د چاپیریال ساتنې متخصصان په اوس وخت کې چې کابل د اوبو له کمښت سره مخامخ دی د دغه بند جوړېدل ډېر ګټور بولي. د دوی له ډلې انجینر خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
د شاهواروس بند لکه نور بندونه ډېر ارزښت لري په دې چې هم د څښلو د اوبو دپاره ښه دی، هم د زراعت د اوبو دپاره ښه دی، هم د اقلیم په بدلون کې ډېر ارزښت لري. بل په صلاح د مایی فارمر ځینې جوړېدای شي، یعنی د هم تفریحي منطقه د خلک د تفریح لپاره ځي. یعنی د هر لحاظ چې وګورئ دا بند ډېر مهم دی، خصوصا د کابل د اطراف دپاره او د شکردرې ولسوالۍ دپاره، د زراعت په برخه کې، د محیط زیست په برخه کې، د هر برخه چې تاسو حساب کوئ دا ډېر ښه پروژه دی.
تر دې وړاندې د قشتپې د کانال په ګډون یو شمېر نورې داسې پروژې پلي شوې چې د اوبو د زیرمه کولو او د چاپیریال لپاره مهمې ګڼل شوې دي. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د اغیزمنو هیوادونو په ډله کې دی او د چارو کتونکي وایي که د اوبو مدیریت او د ځمکې لاندې اوبو د کچې زیاتولو ته جدي کار ونه شي، اوږدمهال کې به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ایران د همدان ښار په ملایر سیمه کې د افغان کډوالو پر کار ګمارل منع شوی دی. د ملایریو سیمایز چارواکی پرون اسنا خبری آژانس ته ویلي دي چې له دې وروسته بهرني غیر قانوني وګړي چې افغان کډوال په دې نوم بلل کیږي د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې کار نشي کولای. د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ډیره افغان کډوال وایي چې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې اړه تفصیل د سنا کاکړ پر راپور کې
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په افغان کډوالو د بندیزونو د لګولو په دوام د دغه هیواد د همدان ولایت چارواکو په ملایر ښار کې د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې د بهرنی اتباعو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملایر خار د سیاسي او ټولنیزو چارو مرستيال مسعود وفازاده د دوشنبه په ورځ اسنه خبري اژان سره مرکه کې ویلي هغه غیر قانوني بهرنیات با چې په دغه مرکزونو کې کار کوي پیژندل شوی چې د جریمې تر پرې کولو او د دوی د قضایي دوسیو تر جوړېدو وروسته به د ایستلو په نیت د ابراهیم آباد را کم ته ولېږدول کېږي. هغه زیاته کړه چې له دې موضوع نه د سرغړونې په صورت کې به د یادو مرکزونو له خاوندانو سره قانوني چلند وشي. ایرانی چارواکي او رسنۍ هغو افغان کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بهرنیو ادباو او غیر قانوني ادباو اصطلاح کاروي. دغه شان د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار ښار د امنیت آمر وویل چې شل سوداګریز شرکتونه د غیر قانوني بهرنیو ادباو د استخدام له امله تړل شوي دي. احمد سماره حسیني تازه د ایران نیرنه خبري اژان سره په مرکه کې ویلي نه تنه غیر قانوني بهرني ادبا چې په دغو مرکزونو کې فعال و نیول شوي او قضایي ارګانونو ته وړاندې شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري د سې شنبې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي. یو افغان کډوال چې په همدان ولایت کې ژوند کوي خو نه غوښتل چې د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه د همدان په ولایت کې ژوند کوم. هر خوا یې لوهی لګولې چې افغان کډوالو ته کار مو ورکوي. د خلکو چلند هم موږ سره ښه نه دی. کله چې ناروغان شو په روغتونونو کې موږ نه قبلوي. کډوال نشي کولای دوکانونو ته ولاړ شي. عادي خلک هم موږ پولیسو ته ورسپاري. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي. څوک موږ ته کار نه راکوي. دوکانداران پر موږ توکي دوه چنده پلوري.
په همدان ولایت او دغه شاندیران په چابهار ښار کې دوه نورو افغان کډوالو هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موکان خېلی
مسماتو مال وخوړل شو او بیرته ایران نکړل ځکه چې اسناد مینه لرل ادامه نشو کولای. زه شاهد وم چې افغان کډوالي په داسې حال کې له هیواد وایستل چې ماشومان په خونځي کې ول.
زه یو کال او دوه میاشتې کېږي چې دې شهر ته راغلی یم. په باغوانی او ساختماني کارونو بوخت وم. هغه اطلاعیه چې افغان کډوالو ته کار نه ورکول کیږي او که چا کار ورکړ خپل جریمه کیږي. زموږ ستونزې لا زیات کړي دي. ان د کډوالو د کار مزدوري نه ورکوي. افغانانو ته د وسې دوی ځای نه ورکول کیږي ځکه جریمه کیږي. زموږ ډیر ملګری را دي مرسي وي دي. موږ ډیر اندیشمن یو. نه بیرته وطن ته د تاګ لارسته او نه دلته د پاتې کېدو امکانات. ژوند ډیر سخت شوی دی.
ایران په دې وروستیو څو میاشتو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د دوی شړلو ته یې زور ورکړی دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په تیر کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له دغه هیواد ایستلی دي.
د کندهار ولایت د شولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیايي خدماتو د کمخ لکبل له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د سیمه چې د لوړ او ښکته شولې کوټ په نومونو په دوه ولسوالیو ویشل شوی اوسیدونکو وایي د روغتیايي مرکزونو نشتون د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی مؤسسو څخه غواړي چې د دوی په سیمو کې د روغتیايي خدماتو د جوړولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د لوړ شاولی کوټ د نری ویالی سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي د ټولي ولسوالۍ لپاره یوازې یو روغتیايي مرکز ته چې د ناروغانو اړتیا به نس پر کولای.
په کلینیک ډاکټر لرو. هغه چې مریض عاجل مریض ورسه په اول خو معنا چې سړی وسره نه پریږدینه دا دیوه خبره نو موږ مجبور مکلف یو چې مریض به شهر ته ځغلو. خو بیا شهر بل ډاکټر ستنه نو دغه مو مشکل دی ورور چې ډاکټر دلته مستوجه متوجي شي په شپو پورس کې زموږ مریض وادره د پیدا سي هغه موږ د کلینیک ته ورولو موږ علاج په د کلینیک وسی نو موږ دغه مشکلات لرو چې ورور موږ ته متوجه وادره ډاکټر پیدا سي د وطن دی کلی دی کور دی وادره د دا دنیا ده د خدای مخلوق دي. نو موږ نسکه ولې غریبان خلق ستاسو شهر ته وړي ډیر مصرف راځي. موټر نه لري وسایل نه لري.
د دې سیمې خلک وايي د کلینیک امکانات محدود دي چې لامل ناروغان اړکیږي کندهار شهر ته ولارسي. خو ډیرې ناروغان د وردی لارې پوجدو کې خپل ژوند له لاس ورکوي. پکښه تشاولي کوټو لسوالي کې هم د روغتیايي خدمات وضعیت ډیر خراب دي. د دربازانو د کلی وسیدونکو هغه محمد بای یوازې یو کلینیک سته خواغه کې واځي یو ډاکټر ناروغان ګوري.
په شاول کوټ په مرکز په ولسوالۍ کې یو کلینیک دی. موږ غواړو چې مشته بل کلینیک هم جوړ شي. اسانه راته جوړ شي او دلته چې دی منا ډاکټرانو منسته منا نه زنانه ډاکټران سره او نه د نور سره یو ډاکټر یې هغه پر رسید نه و پیدا منا یا شارتز غلو یا بلی خواتز غلو چې دلته مستمانه داسي ډاکټر پیدا شي. څه ډاکټر یې معنا دا کلی معنا دا سلور پند کلی چې دغه معنا عدالت دغه زنان هم یو کار کوي